درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجیش په د ازادي رادیو یوه بل خبرونه تمو هر کله کوم په روانه خبرونه کې به واوري امریکا د طالبانو له لوري پر شارونو حمله وغندلی او پر طالبانو یې د بمباری امر وکړ. په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو قومي جرګې د افغانستان پر حالاتو اندیښنه وشوه. دا ویل
دغه جرګه د زور له لارې په هر ډول غیر دیموکراتیک بڼه په افغانستان کې پر واک د قبضې یا د حکومت د بدلون سخت
د هلمند والی وایي د لشکرګاه ګڼې سیمې له طالبانو تصفیه شوې دي.
دغه نن جګړه کې دوی تر یو سلو دیرش او سلو څلوېښت لپاره چې د لیته یې مل پاتې دي.
یونیسف د میلیونونو افغان ماشومانو پر خوارځواکۍ اندېښنه وښوده.
په وروستیو اونیو کې د جګړو له شدت سره جوخت وچکالۍ هم دا کال لا وژونکي او ویجاړونکي پړاو ته داخل
کړ. د ختیځو ولایتونو یو شمېر دیني عالمانو د امنیتي ځواکونو د دفاع ترڅنګ طالبانو ته په خطاب کې وویل
اسلام صحیح مطالعه کړه، دا اسلام تنها افغانستان لپاره نه دی.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د امریکا بی 25 الوتکې په شبرخان کې د طالبانو د راغونډېدو پر ځای بمباري کړې. د کندهار د هوایي ډګر چارواکي وایي نن به په دغه هوایي ډګر کې الوتنې بیرته پیل شي او په هند کې هم د کورونا پر ضد جانسن اینډ جانسن واکسین خلکو ته ورکول کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا بی 25 الوتکو د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر طالبانو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویندوی فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکي چې دا برید پرون ماښام 6:30 بجې وشو او طالبانو ته درنه مرجوبله واړوله. د فواد امان په وینا د امریکایي الوتکې په بمباري کې د طالبانو د ډیر شمیر وسلو او مهماتو ترڅنګ د هغو تر سلو ډیرې نقلیه وسیلې هم ویجاړې شوې دي. پرون ټایمز او میل ورځپاڼو امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړی چې ولسمشر بایدن بی 25 او د سپیکټر په نوم په وسلو سمبالو الوتکو ته امر کړی چې په افغانستان کې طالبان په نښه کړي. د راپور پر اساس د لشکرګاه کندهار او هرات په شاوخوا کې د طالبانو مورچې بمباري شوې دي. په دې اړه نور تفصیل مطبوعاتو ته په کتنه کې وړاندې کیږي. د کندهار د هوایي ډګر مسؤل هلمند چې نن یک شنبه به الوتنې په عادي ډول بیرته پیل شي، پرون هوایي ډګر ته څیرمه د دو راکټونو د لګیدو له کبله چې زیانې نو اړولې د الوتنو بهیر ټکنی شو. د هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون ازادي رادیو ته وویل توغندي داسې وخت ولګېدل چې له کابل د کامیر هوایي شرکت یوه الوتکه د ناستې په حال کې وه، خو الوتکه لږ شېناستو پرته بیرته کابل ته ستنه شوه. د زمري اسد پر نهمه هم د کندهار پر هوایي ډګر توغندي وشتل شوي وو چې د الوتکو ځغاست لیکه یا رنوی ته زیان واړو او د الوتنو بهیر ټکنی شو. په کندوز ولایت کې د نوی ارچی کانال د دویمې برخې د جوړولو عملی چارې نږدې نیمایي بشپړې شوې دي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا کانال د اوبو مدیریت د ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي چې اوس مهال یې 40% چارې پر مخ تللې دي. دغه کانال 3600 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او په زرګونو هیوادوال به ترې ګټه پورته کوي.
شاغلی خپلواک دقیقا وویل چې دغه کانال د جوړولو چارې به کله بشپړېږي. د کندوز د وروستیو امنیتي تحولاتو په اړه هم وروسته له خپل خبریال سره غږیږو. هندوستان پرون شنبه د جانسن اینډ جانسن په نوم د کورونا ضد واکسین تطبیق ته اضطراري اجازه ورکړه. هندوستان دغه واکسین ته چې په یوه ډوز کې خلکو ته لګول کیږي داسې مهال اجازه ورکوي چې د خپلو وګړو د خوندیتوب کمپاین پراخ کړی دی.
موږ غواړو چې اقتصاد مو بیرته وغوړیږي. موږ کارونه او عواید نه لرو نو له اعتراض پرته بل لاره نشته.
په دغه هیواد کې د جون له نیمایي د کورونا د نوي څپې په لړ کې په دوو میاشتو کې لږ تر لږه 2200 کسان مړه شوي دي. په هند کې چې 1 میلیارد او څه باندې 300 میلیونه نفوس لري تر اوسه 1500 میلیونه کسانو واکسین کړی او د دغه هیواد د وګړو یوازې 8% د واکسین دواړه ستنې لګولې دي. په هند کې ټول ټال څه کم 2.5 میلیون تنه په کورونا وایرس اخته شوي او تر 4 لکو او 20 زرو ډیر ترې مړه شوي دي. پرون شنبه هم په یونان کې د اور وژنې په سلګونو مامورانو په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړ کولو هڅو ته دوام ورکړ. د دغه پراخ اور له کبله چې په بېساري اندازه ځنګلي سیمو ته خپور شوی، په زرګونو کورنۍ کړې کولو ته مجبوره شوې دي. له بلې خوا په ترکیه کې چې هلته هم په ځینو ځنګلونو کې اور بل شوی، پرون سختو بارانونو د اور لمبې یو څه کمې کړې. په یونان کې 1450 تنه اور وژونکي چې ځینې له نورو هیوادونو ورغلي، د 1500 الوتکو په مرسته د اور وژلو هڅه کوي. پرون په یونان کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب 8 ته لوړه شوې وه او اټکل درې چې اور به نور هم دوام وکړي. او په تایلند کې تر زرو زیاتو حکومت ضد اعتراض کوونکو پرون له پولیسو سره شخړه وکړه. دغه اعتراض کوونکو چې د حکومت پر ضد په مظاهره راوتلي وو، پر حکومت تور لګاوه چې د کورونا وایرس په کنټرول او له دې درکه د اقتصاد د ریکوت په مخنیوي کې پاتې راغلی. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. 8:05 دی. د امریکا متحده ایالاتونو د وسلوالو طالبانو لخوا د شارونو نیول وغندل. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن جنگي الوتکو ته په افغانستان کې پر طالبانو د حملو امر کړی دی. حکومتي چارواکو د وسلوالو طالبانو لخوا د نیمروز تر مرکز زرنج شهر وروسته د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان د نیولو خبر تایید کړی دی. پرون په 400 کې پښتون قومي جرګې په افغانستان کې د زور پر واک د ولکې د ټینګولو مخالفت وکړ. نور حال په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو وایي د افغانستان پر شاورونو د وسلوالو طالبانو له تاوتریخوالي ډک بریدونه غندي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په ویلامه کې ویلي په دغو مواردو کې د جمعې په ورځ په غیر قانوني ډول د نیمروز د مرکز زرنج شار، پرون شنبه د جوزجان د مرکز شبرغان او تر هغه مخکې د هلمند د مرکز لشکرګا او د نورو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره بریدونه شامل دي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي د طالبانو هغه اقدامات چې په زوره د خپل حاکمیت د تپلو لپاره یې کوي د منلو وړ نه دي او د دوحې د سولې له پروسې سره په ټکر کې دي چې هدف یې د مذاکرو له لارې پر سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي. د جوزجان مرستیال والی عبدالقادر مالیه پرون د فرانسې له خبری اژانس سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د شبرغان شار د نیولو خبر تایید کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان میرویس تانکزی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د شبرغان په ځینو سیمو کې پرمختګ کړی، خو وایي چې ډیر ژر به شبرغان د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شي. تر دې مخکې د جمعې پر ورځ د نیمروز یو چارواکي د نوم نشول په شرط له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د زرنج شار د نیولو خبر تایید کړی وو. طالبانو د دغو شارونو له نیولو سره جوخت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې دولتي کارکونکو ته ډاډ ورکړی چې له زرنج شار څخه د تیښتې هڅه ونه کړي، بلکې په عادي ډول د خپل ژوند ته دوام ورکړي. هرات، کندهار، لشکرګا، فیض آباد، تالوخان، زرنج او شبرغان هغه شارونه دي چې طالبانو یې د نیولو لپاره پراخ بریدونه کړي، خو افغان حکومت وایي طالبان د هیڅ سیمې د ساتلو توان نه لري. د افغانستان یو متقاعد جنرال دولت وزیري وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې تازه جګړه اوس له نیابتي جګړې په یوه مستقیمه جګړه بدله شوې ده.
دا ستره جګړه ده او د نیابتي جګړې نه اوس مستقیمه جګړې ته راوتلې ده او په دې کې زمونږ گاونډي هیواد متاسفانه له بده مرغه هغه پاکستان لاس لري. منظم اداره کیږي، تربیه کیږي، اقمالات کیږي، ډېره سخته جګړه ده.
د ناامنیو په دوام د بدخشان چارواکو هم خبر ورکړی چې د جمعې ناوخته پر فیض آباد ښار د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. وروسته له هغې چې د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سو، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت ورسره زیات سو. بلخوا د خیبر پښتونخوا په 400 کې د پښتون قومي جرګې د غونډې برخوالو پرون د افغانستان پر وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. دغه جرګې په خپل پریکړه لیک کې چې د افضل خاموش لخوا ولوستل سو ویلي
دغه جرګه د زور لاري په هر ډول غیر دیموکراتیک بڼه په افغانستان کې پر واک د قبضه یا د حکومت د بدلون سخت مخالفت کوي. جرګه غوښتنه کوي چې د افغانانو د وینې بهېدو د مخنیوي لپاره دی له قید او شرط پرته د مذاکرو لاري یو حل لار ولټول سي.
په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو د هوایي حملو امر کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ځینو سرچینو ټایمز رسپانې ته ویلي ولسمشر بایدن بی 250 او د سپیکټر په نوم په وسلو سمبالو الوتکو ته امر کړی چې په افغانستان کې طالبان په نشه کړي. ویل سوي سپیکټر الوتکې چې په 250 ملیمیتری او نورو وسلو سمبالې دي له هوا څخه هدف په ډیر دقیق ډول ویشتلی سي.
د هلمند والی وای د دغه ولایت په مرکز لشکرګا کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او یو شمېر سیمې له طالبانو نیول شوې دي. په عین وخت کې د جګړې له امله بې ځایه شوې کورنۍ وای په بد وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د هلمند والی محمد ولی علیزی د شنبې په ورځ ناوخته خبري اعلان ته وویل چې په مرکز لشکرګاه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول سو سیمو د تصفیه عملیات روان دي او یو شمېر سیمې د افغان ځواکونو لخوا بیرته نیول سوي دي. د والی په خبره جګړه له ولایت مقام ودانۍ ملي امنیت او امنیه کمانډانۍ څخه کارته لګان صافیانو سیمې او د سولې چوک ته انتقال شوي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دغه سیمې هم له وسلوالو طالبانو ونیسي. د شاغلی علیزی په وینا د شنبې په ورځ د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکني عملیاتو کې سلګونه وسلوال طالبان وژل سوي چې د یو سلو څلوېښتو په شاوخوا کې یوازې مړي پاتې سوي دي.
د دوی طلبات ډیر زیات چې هوایي او زمینه دوی وشته سوي دي او کوڅو کې پراته دي. تقریبا د غنن جګړه کې دوی تر یو سلو ډیرش او سلو څلوېښتو لپاره چې د لیټه مړي پاتې دي. دا نه چې موږ یې له ځان خدای نه کړده مبالغه وکړو یا چې پراته دي د لیټ ځای پر ځای پاتې سوي دي. تقریبا یو سلو ډیرش او سلو څلوېښتو کسان دوی مړي اوس پاتې سوي موږ ته. نو چې دوی وړي دي هغه یې وړي دي.
والی د مرکز لشکرګاه د یو شمیر مارکیټونو او دوکانونو د چرغلا او سوځیدو پیښو ته په اشاره وویل چې وسلوال طالبان د جګړې پر مهال عام خلک دغه کار ته هڅوي.
دغه کسان اوشتلي ټول چې هلته خلکو ته تبلیغ کړی چې چور دی د خلکو کورو ته شان باسې په یو ځای کې داخل شوي دي. هېچا یې پرې ایښی هم نه دی چې وځي بیا ورلګیت ورته وایي سوځي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د هلمند والی ورستوي څرګندونو ته عکس العمل نه دی ښودلی. په عین وخت کې په مرکز لشکرګاه کې د جګړې له امله بې ځای سوي کورنۍ وایي په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوست محمد او روح الله چې تازه د کلای کهنه له سیمې بې ځای سوي ازادي راډیو ته وویل
دلته خالی یو خیمات موږ پکار دی بس ګرده بیا ستر نه چې د خوندې منډې د چای نسته. زما په کور کې هیڅ نسته. هلته طالبان دي کنه زه کلله ما خپل کور دلته نه کښېنوله.
خلک په داسې بد حالات کې دي چې سطور سره زیر روانې دي. په داسې بد حالات کې دغونه شی موږ زه داسې اوس اغلی دلته پراته یو دغونه شی لرونه چې د ماښام ډوډۍ وخورو. پرون غرمه راغله ننوایی والا ته درېدلم چې ما له خدای پاک دغونه والا کلرمه چې ماښام یې وخورم. یوه دانه ډوډۍ راکړې ده یو مانی وړه راکړې دغونه په کور کې لرو والا چې د ماښام یې کفاک یو خورم.
د لشکرګاه اوسیدونکي وایي د روانو جګړو له کبله زرګونه کسان لا هم په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او له بیرې بهر او کاروبار ته نسي وتلی. تر دې مخکې په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو قمانداني د لشکرګاه له ځایي اوسیدونکو غوښتي و چې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دې له خپلو کورونو نه راوځي.
و موردل چې په لشکرګاه کې امنیتي ځواکونو ځینې سیمې بیرته له طالبانو نیولې دي. خو تازه راپورونه وایي چې په جګړه کندوز ښار ته غځېدلې ده. له لنډې خبرتیا وروسته د کندوز او تالقان حال درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه چې مخکې مو وویل جګړه د کندوز ښار ته هم غځېدلې ده. همدا شیبه د نور حال د ازادي راډیو د خبريال څخه اورو.
سلامونه ښاغلی سروان صاحب. په کندوز کې امنیتي وضعیت ډېر د اندېښنې وړ ده او وضعیت حالت څه تغیر کړی ده. د ښار په ځینو سیمو کې دننه ښار ته وسلوال طالبان را داخل شوي دي. ګولۍ اخونزاده سیمه د سینما چارایي د سپینزر کلوب شاوخوا سیمې د ازادۍ واټ دغه سیمو ته وسلوال طالبان را داخل شوي دي. لومړۍ اوزې دویمې اوزې درېمې پنځمې او شپږمې اوزې سقوط کړی ده او دمګړی د ښار دننه کوڅو پس کوڅو کې جګړه جریان لري. خو بیا هم نتي ځواکونه خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی او د وسلوالو طالبانو بریدونه به پر شا وتنبوي. خو خلک سخت په بد وضعیت کې دي. هرې خواته خلک د تېښتې په حال کې دي. وضعیت ډېر د اندېښنې وړ ده.
ورمش په وستوالو طالبانو لڅو خو د تخار د ولایت په مرکز طالقان هم بریدون کړیو. اوس د طالقان وضعیت څنګه دی؟
پرون شپه نه یوازې کندز د سخت جګړو شاهد و، بلکې د کندز گاوند کې تخار ولایت هم د سخت جګړو شاهد و. وسلوالو طالبانو له څلورو استقامتونو د تخار ولایت پر مرکز پر طالقان ښار بریدونه پیل کړي وو. پرون شپه د طالقان ښار د سخت جګړو شاهد و او روان وضعیت تخاریان سخت اندېښمن کړي وو. خو تېره شپه دومره شدید جګړه نه وه. د تخاریانو په وینا چې په ځینو سیمو کې داسې پراګنده ډزې وې، خو شدید جګړه نه وه. خو د تخار امنیتي چارواکي وایي چې اوس مهال د تخار ښار امنیتي وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې ده او دوی خلکو ته ډاډ ورکوي چې وسلوالو طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. په ټوله کې خلک له ښکېلو خواو غواړي چې جګړه ودروي، د سولې لارې د خپلې ستونزې هوارې کړي، تر څو عام ولس په آرامه فضا کې ژوند وکړي. مننه.
د کندوز او بیا طالقان په اړه مو د آزادي رادیو له خبریاله د دغو دوو ولایتونو د وضعیت په اړه معلومات واورېدل.
له آزادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @PAzadiRadio.
د ختیځو ولایتونو یو شمېر دینی عالمانو پرون شنبه په جلال آباد ښار کې د وینو په ورکولو سره د افغان ځواکونو ملاتړ وکړ. دوی په هیواد کې وروستیو جګړو کې ټپي شویو سرتیرو ته وینه ورکړه او د هغوی سرښندنې وستایلې. دینی عالمانو په یو غونډه کې وروستۍ جګړې وغندلې او په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي.
د ختیځو ولایتونو ګڼ شمېر دنیا لیمان شنبه د ننګرهار مرکز جلال آباد کې راټول شوي وو او د وی غونډې پر مهال د افغان ځواکونو ټپي شوو سرتیرو ته وینه ورکړه. دنیا لیمانو په دغه غونډه کې روانې جګړې او نامنې وغندلې او پر طالبانو یې غږ وکړ چې نور دې له جګړو لاس واخلي. دنیا عالم غازی ګل شینواری رسنیو سره په خبرو کې روان جنگ پردی او قربانیان افغانانو بلل. د پروسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د الله اکبر په ویلو دي نور ولس نه غواخي.
نن چې مونږ وړاندې کیږو مونږ په الله اکبر باندې څوک نه پریري. الله اکبر زمواري دایسای خوارج ځان ته په غاړه باندې اخشته ده. جاهل خوارج راځه دا اسلام صحیح مطالعه کړه. دا اسلام تنها افغانستان د پاره نه دی، اسلام نړۍ د پاره دعوت دی.
دغه دنیا لمن په داسې حال کې افغان ځواکونو تخپل وینه ورکوي او له دوی ملاتړ کوي چې نږدې په ټول هیواد کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده او یو بل ته پکې د درنې مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. په جلال آباد کې د دغو دنیا عالمانو غونډې ته د ننګرهار چارواکي او امنیتي مسؤولان هم وربلل شوي وو او د ختیځو ولایتونو د عالمانو د دې اقدام هرکلی وکړ. د 201 سیلاب قل اردو د عقیدتي او فرهنګي چارو مدیر ډګرواله جبګل ساقي له دنیا عالمانو د منن سربېره خوښي و خو دا زیاته کړه چې د ټولنې د روحاني طبقې ملاتړ لزان سره لري.
ټول علما کرامو نه مننه کوم تر څو چې دا جنگ غیر مشروع جنگ وګڼه، غیر ناروا او دا یو شخصي مفاد په خاطر باندې جنگ وګڼه. بر علاوه د دین منګه امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وینه اهدا کړه. د وینه ډېر تشکر کوم الله العالمین زمونږ دا علما
په دغه غونډه کې دنیا عالمانو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار راوړي، څو روانه وینه تویدنه بنده او سولې ته غاړه کېږدي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو دنیا عالمانو د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی. د یادونې وړ ده چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د روانو جنگ جګړو له کبله ګڼو ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه وختي او لسګونه زره کورنۍ له خپلو سیمو کډوالۍ ته اړ شوي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
له لنډې خبرتیا وروسته به نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
میل رسپانې لیکلي چې امریکا پر طالبانو د بمبارۍ لپاره افغانستان ته بي 25 الوتکې او هیلیکوپتر لیږلي دي. د رسپانې له لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان د کلیدي ښارونو د دفاع لپاره د بي 25 الوتکو او جنګي هیلیکوپترو د لیږلو امر کړی دی. بي 25 جنګي الوتکې لومړی پلا په 1950 کال کې جوړې او والوتې، خو لا هم له دې کبله چې تر 8000 مایله زیاتې الوتلی شي ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دغو الوتکو تر څنګ AC-130 جنګي هیلیکوپترونه هم افغانستان ته لیږل کیږي چې په درنو ماشینګنو او توپونو سمبال دي. دا هیلیکوپترونه له هوا څخه مځکه په دقیق ډول ویشتلی شي. له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو د افغانستان پر ګڼو ولسوالیو او ښارونو یرغلونه پیل کړي او پرمختګونه یې کړي دي. د امریکا ولسمشر افغانستان ته د بي 25 الوتکو او جنګي هیلیکوپترو د استولو امر وروسته له دې کوي چې د طالبانو له لوري د دوهم ولایتي مرکز د نیولو خبرونه ورکړل شول. میل ورځپاڼه وایي د افغانستان د هوایي ځواک هیلیکوپترونه او الوتکې د تجهیزاتو له نظره د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري او اوس هم د پرزو له کموالي سره مخامخ دي. د دې ورځپاڼې پر اساس د افغانستان د هوایي ځواک په 122 الوتکو کې تر درېیمې برخې زیاتې ترمیم او یا پرزو ته اړتیا لري او له همدې کبله غیر فعاله دي. له بلې خوا تایمز ورځپاڼه وایي چې د امریکا د دفاع وزارت سرچینو ورته ویلي چې د متحدو ایالاتونو بي 25 الوتکو او AC-130 هیلیکوپترو د کندهار، هرات او لشکرګاه په شاوخوا کې د طالبانو پر مورچو ګزارونه کړي دي. د دې ورځپاڼې پر اساس بي 25 الوتکې له قطر څخه الوزي او د امریکا USS رونالد ریګن الوتکوونکي بیړۍ عربي سمندرګي ته رسیدلې چې الوتکې ورڅخه د افغانستان په لور پرواز وکړي. بزنس انسایډر ورځپاڼې هم د امریکا د ولسمشر په امر افغانستان ته د بي 25 الوتکو او جنګي هیلیکوپترو په لیږلو لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې له مخې امریکا د افغانستان د درو ښارونو د ساتنې لپاره خپلې الوتکې افغانستان ته لیږلې چې د طالبانو پر مورچو بمباري وکړي. د ورځپاڼې په عین حال کې ښلي چې د امریکا له لوري چې تقریبا ټول ځواکونه او د الوتکو په شمول تجهیزات یې له افغانستان ایستلې دي، د خلیج د سیمې د الوتکو لیږل د دې ښکارندوی کوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم د امریکا په ملاتړ متکي دي. په افغانستان کې روانو جګړو او شدیدې وچکالۍ په خوارځواکۍ د اختماشومانو شمیر تر 3 میلیونو اړولی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونیسف یو مشر وایي اټکل دادی چې د دې کال تر پایه دا ستونزه لا زیاته شي. له بلې خوا روغتیا وزارت وایي هر کال په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه د اختماشومانو شمیر 15% زیاتیږي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یو چاروای کې د جګړو شدت او وچکالۍ ته په پام سره روان وضعیت ویجاړونکی وباله. د یونیسف د ساحوي عملیاتي چارو لوی مشر مصطفی بن مسعود ازادي راډیو ته وویل تر ډیره افغان ماشومان اغیزمن سوي دي.
This news is of course devastating.
دا یو بغنونکې خبر دی چې له بده مرغه حیرانونکې نه دی. په ورسته یو نه یو کې د جګړو له شدت سره جوخت وچکالی هم دا کال لا وژونکې او ویجاړونکې پړاو ته داخل کړ. ګڼ ماشومان مجبور شوي چې خپل مینو بي ځای شي او په بیړه کې وي. زیات وخت په تغذیه کې ناغېړي کېږي. دوی حتی نه پوهیږي چې کبیا وږي شي نو نور خواړه به له کومه کوي.
شغلی بن مسعود وایي د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره یونیسف په خپلو 12 دفترونو کې د خپلو همکارو ادارو په مرسته د خوړو او نورو اړتیا وړ وسایلو یا موادو پر رسولو کې مرسته کوي. یونیسف وایي دوی په ګڼو ولایتونو کې د RUTF په نوم چمتو سوي درملونکي خواړه هم ویشي. د یونیسف د صحاوي عملیاتي چارو لوی مشر مصطفی بن مسعود اټکل وکړ چې د روان میلادي کال تر پای پورې به په هرو 2 ماشومانو کې یو تن چې عمر یې تر 15 کلونو کم وي د لږو خوړو او خوارځواکۍ له کبله سمه ذهني وده ونه لري. د ناروغیو په وړاندې به زیان ګالي وي، په ښوونځي کې به شاته پاتې وي او د لوبو لپاره به انرژي ونه لري. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوې چارواکي پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان نیمایي نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي چې د وروستیو جګړو او وچکالۍ له کبله دغه ستونزه نوره هم پراخه سوې ده. د دغه وزارت د تغذیې د چارو رئیس مرسل مناتی وویل دغه ستونزو د ماشومانو ژوند تریخ کړی دی.
په شدیده خوارځواکۍ تر 5 کلونو د کم عمر اخته ماشومانو شمیر 8,590,000 دی. په متوسطه خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 2,902,000 ته رسیږي چې په ټوله کې په هیواد کې 3,902,000 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. دغه راز شاوخوا 1,600,000 امیندواري یا هغه میرمنې چې کوچنیانو ته شیدې ورکوي په خوارځواکۍ اخته دي.
د روغتیا وزارت د تغذیه د چارو رئیس وایي د دوی د ارزونې له مخې په افغانستان کې هر کال د خوارځواکۍ اندازه 15% زیاتیږي. اټکل دا دی چې جګړه، سخته وچکالي او اجباري کړه کېدل به دغه ستونزه نوره هم پراخه کړي. له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز تیره اونۍ راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د جګړو له کبله هر اونۍ 1,500 افغانان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کیږي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزیر انوارالحق هدي دوی اونۍ مخکې په کابل کې یوه کنفرانس ته ویلي وو په افغانستان کې د لوږې د کړکیچ ختمول تر 2013 میلادي کاله پورې جدي هڅو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان، یمن، سوریه او د ایتوپیا تیګري سیمه هغه ځایونه بللي چې بشري بحران پکې په زیاتېدو دی او ماشومان یې سخت اغیزمن کړي دي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کال کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګه د لګې د شیخ مسیح سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
له اوږده ځنډه وروسته د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې له مخې پرون شنبه د افغانستان د 11 ولایتونو په پوهنتونونو کې حضوري زده کړې پیل شوې. یو شمېر محصلان شکایت کوي چې د زده کړې بهیر د کورونا له امله بندیزونو ډېر ځنډنۍ او ټکنۍ کړی دی. نور حال په دې راپور کې
حسیب الله د کابل پوهنتون د اتم سمستر محصل دی. دی وايي په یو نیم کال کې د کرونا وایرس له امله تحصیل له ستونزو سره مخ و. د روان کال له پیل راهیسې د نورو محصلانو په څیر نیم سمستر لوستی دی.
په تیر کال کې تقریبا د یو سمستر په تول سره رخصت و، یعنی څلور میاشتې قرنټین او وروسته له هغه نه درسونه کله چې شروع شو هغه هم ډیر سرعت سره مختلاړ، یعنی تقریبا د څلور میاشتو سمستر د یوې میاشتې سمستر ته تغییر وموند. او سږ کال چې سمستر زموږ اخري سمستر دی قرنټین کې تیر شو او له دې نه مخکې وم قرنټین تقریبا څلور میاشتې رخصت و. ټوله کې د اوایم نو زموږ څلور کلنه دوره د لیسانس 15 کلو ته تبدیل شوه چې دا زما په نظر یو ډیر لوی ځای ده د وخت له نظره.
اوس له دوه میاشتو قرنټین وروسته د دوی حضوري زده کړې پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت د تصمیم له مخې د پوهنتونونو حضوري زده کړې د اسد په 14 د دې هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې. دا تصمیم د عامې روغتیا وزارت د اعلان وروسته چې په هیواد کې د کرونا وایرس پیښې مخ په کمیدو دي نیول شوی دی. عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تیرونو پر طالب باندې د کرونا د مثبت پیښو کې اوس کمواله رامنځته شوې ده. کوم طرح چې د امر روغتیا وزارت له خوا نه د لوړ زده کړو محترم وزارت، معرف محترم وزارت او د خصوصي سکتور نیادونو سره په ګډه جوړه شوې ده. هغه کې ټول مسایل په وزیر ډول سره ذکر شوې دي، خصوصا په کوم ولایتو کې چې د کرونا د مثبت پیښو کمواله تر سترګو کیږي او یا هم کمواله رامنځته شوې. وزارت محترم ته صلاح تعلیق کولای شي چې الته هم د دولتي سکتور او هم خصوصي سکتور د پانتونو پرانیست تر سره کی
په دغه پانتونو کې د کابل، کندز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنشیر پانتونونه شامل دي. د لوی اختر په ورځو کې چې د کرونا وایرس پیښه ډېرې شوې، تصمیم ونیول شو چې د هیواد پانتونونه تعطیل شي. د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د دې ډاډ ترلاسه شي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د کرونا وایرس پیښه کمی شوې، نور پانتونونه هم په ترتیب سره پرانستل کیږي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پوښتنه کړه.